پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. زه رضوان مرادم او دا غرمنۍ خبری خپرونه د بلال نبی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خپرونه کې اوري چې دفاع وزارت په دې اړه چې چیرته د امریکا ولسمشر د افغانستان جګړه خصوصی امنیتی کمپنۍ ته وسپاري، نو څه به کیږي. د دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه کولی شي له خپلې خاورې د نړیوالو په مرسته دفاع وکړي. په پاکستان کې د نوي صدر اعظم په توګه د عمران خان د ټاکل کېدو پر موضوع هم بحث اوري. په همدې خبرونه کې خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د پاکستان د پوځ لوی درسیز وایي د افغانستان له حکومت سره په خپلې هغې ژمنې ولاړ دی چې په دغه ګاونډي هیواد کې د سولې او امنیت د ټینګېدو لپاره د اسانتیاو د راوستو په برخه کې کړې ده. د پاکستان د کرکټ پخواني ستوري عمران خان نن د پاکستان د 22 صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د هند په کرالا ایالت کې سیلابونو د قربانیانو شمیر 320 تنو ته ورسید. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوز لوی درسیز وایي د افغانستان له حکومت سره په خپلې هغې ژمنې ولاړ دی چې په دغه ګاونډي هیواد کې د سولې او امنیت د ټینګېدو لپاره د اسانتیاو د راوستو په برخه کې کړې ده. جنرال قمر جاوید باجوا دغه څرګندونې وروسته له هغې کړي چې افغان ولسمشر اشرف غني پرون په غزني کې د پاکستان د پوز لوی درسیز ته په خطاب کې وویل چې باید له خپلې خاورې د ترورستانو د اوښتو د مخنیوي په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. افغان چارواکو ویلي چې پر غزني ښار د وسلوالو طالبانو په وروستیو پراخو بریدونو کې د هغوی په لیکو کې د بهرنیانو پر ډله کې ګڼ شمیر پاکستاني وسلوالو هم برخه اخیستې وه. د پاکستان د پوځ لوی درسیز په داسې حال کې په افغانستان کې د سولې لپاره د اسانتیاو برابرولو پر ژمنې ټینګار کوي چې د طالبانو مشر د لوی اختر په مناسبت خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې تر هغو په افغانستان کې چې بهرني اشغالګر وي په دې هیواد کې سوله نشي ټینګېدی. مولوي هیبت الله اخونزاده ویلي چې سوله یوازې له امریکا سره د سولې د مستقیمو خبرو له لارې ټینګېدی شي. د افغانستان د روغتیا وزارت په یو شمیر ولایتونو کې د کانګو د ناروغۍ خپرېدو ته اندېښنه لري او له خلکو غواړي چې د دغې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لوی اختر په ورځو کې له احتیاطه کار واخلي. د روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیمي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دغې ناروغۍ 68 پیښې په یو شمیر ولایتونو کې ثبت شوي او 12 ناروغانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د روغتیا د وزارت په وینا تېر کال په ټول هیواد کې د دغې ناروغۍ 163 پیښې له دې وزارت سره ثبت شوې وې. کانګو یوه میکروبي ناروغي ده چې په حیواناتو کې د یوې کنې یا حشرې له چیچلو انسانانو ته او هم له یوه انسانه بل انسان ته د مایعاتو له لارې تر ډیره انتقالیږي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي چې 68 ناروغ ماشومان چې سخت سوځېدلي او هډوکي یې وراسته شوي د درملنې لپاره جرمني ته استوي. د دې ټولنې ویاند میرام صداقت ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشومان به سبا جرمني ته واستول شي او درملنه به 6 میاشتې یا څه زیات وخت ونیسي. دغه ماشومان د جرمني د فرینزدورف یا د سولې د کلي د مرستندویه ټولنې په مرسته جرمني ته د درملنې لپاره استول کیږي. دغه ټولنې له افغاني سرې میاشتې ټولنې سره د یوې موافقې له مخې چې 10 کاله مخکې لاسلیک کړي تر اوسه شاوخوا 4000 ناروغ ماشومان هغه هیواد ته د درملنې لپاره استولې دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري او د همدې سیمې نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د کرکټ پخواني ستوري عمران خان نن د پاکستان د 22 صدر اعظم په توګه لوړه وکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مې
عمران احمد خان نیازی
صدق دل سے اعلی پټاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں.
15 کلن عمران خان ته پرون د پاکستان د مرکزی پارلمان له 342 غړو 116 وکیلانو موافقه رایه ورکړه. په دې ډول له تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف ته چې 96 رایه ترلاسه کړې وې ماته ورکړه. د پاکستان پارلماني انتخابات د جولای په 15 ترسره شوي و. په دې انتخاباتو کې تحریک انصاف ګوند ډېرې څوکۍ ترلاسه کړې او د پاکستان د نورو ګوندونو په باور دا انتخابات له درغلیو ډکو. عمران خان ژمنه کړې ده چې په پاکستان کې به سی تغییرات راولی او د کابل او اسلام آباد ترمنځ به د اړیکو د ښه کېدو لپاره هڅې وکړي. د هند په کرالا ایالت کې د سیلابونو د قربانیانو شمیر 340 ته ورسید. هندي چارواکي نن او سبا د نورو موسمي بارانونو او سختو بادونو خبر ورکوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي تیر شپه د ایالت ته ورغی. ژغورونکو د کرالا تر 200 ډیر اوسیدونکو نورو ځایونو ته انتقال کړي دي. په دغه ایالت کې نه ورځې مخکې د سیلونو بهیدل پیل شول. د هندي چارواکو په وینا په نږدې یوه پیړۍ کې په کرالا کې دا تر ټولو سخت سیلابونه دي. څارنوالانو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د 2016 میلادي کال د انتخاباتي کمپاین سلاکار لپاره له شپږو میاشتو بند سپارښتنه کړې ده. هغو څارنوالانو چې د ځانګړي امریکایي څېړونکي رابرټ مولر سره کار کوي د جورج پاپا دوپولو دوسیه محکمې ته سپارلې ده. هغه تورن دی چې اف بی آی ته یې له روسانو سره د اړیکو په اړه درواغ ویلي وو. څارنوالانو هغه ته دغه راز د دې سپارښتنه هم کړې چې نوموړی به نږدې $10,000 جریمه ورکوي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
له نوریاس نوری څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. دفاع وزارت وی د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه حکومتونه کولای شي، خو افغان ځواکونه له خپل خاور نه دفاع ته چمتو دي او توان لري.
موږ د نړیوالو مرستې چې دی هغه طبیعي ده چې موږ لپاره اړین دي، ولې خو جګړه لا تر اوسه د جګړې ډګر او د هر څه چې دی د خپل افغان امنیت ځواکونو مدیریت کړی دي.
په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې په کندهار کې د پولیسو د روزنیز مرکز چارواکي وي هر کال زرګونه پولیس په مختلفو برخو کې روزي. یو زرو
1500 نفر موږ پلان لرو چې موږ باید فارغ کړو، مسلکي در خلک چې موږ تربیه کړو. یو زرو 1000
باید موږ فارغ کړو. عمران خان د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه لوړ وکړه. له پاکستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې به د دوه واکمنۍ پر مهال څه ډول وي، او آیا د کولای شي چې هغه پریکړې وکړي چې د دې هیواد پخوانی او صدر اعظمانو او ملکی حکومتونو نه دي کړې؟ په دې اړه په همدې خبرونه کې اورئ. د کابل چاپ ورسپانې هم لولو، او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا ونیس پروګرام د زهرو کاروان خبرېږي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې وورای. د غراس په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او د افغانستان په ټول لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت وی د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه حکومت کولای شي، خو افغان ځواکونه له خپل خاورې دفاع توان لري. د دې وزارت وان غفور احمد جاوید ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونه د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري، خو د جګړې په لومړۍ کرخه کې هم دغه ځواکونه جګړه پر مخ وړي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو راپورونو په حواله د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیوالتیا زیاته شوې ده. محمد حدیث پردیس دا موضوع سره له په ډیړه نور جزئیات وړاندې کوي.
مننه. سلامونه تاسو ته. بلې، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کېدو پر اړه باندې پریکړه او تصمیم حکومتونه نیولای شي، اما افغان ځواکونه کولای شي چې خپل خاورې په کامل توګه دفاع وکړي. د وزارت وایي غفور احمد جاوید نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې افغان حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو سره ستراتیژیک، امنیتي او نور بیلابیل تړونونه لري چې په هغو کې له افغان ځواکونو خادم لاټر دوامدارس سیاسي ملاتړ ټول مسایل ته په پام کې نیول شوی، او د افغان جګړې د خصوصي کېدو پر اړه باندې چې کوم راپورونه خبره شوې دي، او یا دا چې د امریکا په سیاسيونو کې په دې اړه باندې علاقمندي موجوده ده، د خغلی جاوید په خبره په دې اړه تصمیم یوازې حکومت او پراس کې جمهور رئیس کولای شي، اما افغان ځواکونه له خپل خاورې د دفاع توان لري، او همدا ځواکونه دي چې د غړې په افغانستان کې د جګړې په لومړی کورخو کې شته او جګړه پر مخړی. خغلی جاوید په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
موږ د نړیوال عمرس چې دی هغه طبیعي ده چې موږ لپاره اړین دي، ولې خو جګړه لا تر اوسه د جګړې ډګر او د هر څه چې دی د خپل افغان امنیت ځواکونو مدیریت کړی دي. موږ هغه سرچینو او مالی او نورو سرچینو ته اړتیا لرو تر څو وکولای شو چې د خپل امنیت ځواکونه لا پیاوړي کړو، لا په خپل قوت ودرو، او هغه شي امکانات ورته برابر کو کوم چې د وسنی اثر اړتیا ده.
خاغله جاوید په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د ځینو راپورونو پر اساس د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر علاقمندي د افغان جګړې د خصوصي کېدو پر اړه باندې زیاته شوې ده. په دغه راپورونو کې همدار از ویل شوې چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بهبود لپاره د جګړې د خصوصي کېدو یو انتخاب لا هم د امریکا د متحده ایالاتونو لوري مطرح کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کېدو او یا د بلک واټر په نامه یو خصوصي کمپنۍ ته دغه جګړې د سپارلو پر اړه باندې راپورونه نشر شوي وو، اما هغه مهال له جدي غبرګون سره مخامخ شو. له دې سره مهاله په ولسي جرګې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې په افغانستان کې د جګړې خصوصي کېدل په هیڅ وجه د امنیت له ټینګښت سره مرسته نشي کولی. له ډلې دوی همداراز اندېښنه ښیي چې په دې رابطه باندې که چېرته تصمیم نیول کېږي دا به نه یوازې دا چې د ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي، بلکې د افغانستان اوسنۍ ناامني چې دا به ریښې به لا هم پراخه کړي. په دې اړه ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
د ټرمپ یا د امریکایانو کومې کمپنۍ چې په دې فکرونو کې دي زه ورباندې راکوم چې تاسو به فکرونه کې مو اوسېږئ که غواړئ چې افغانستان کې صلح او امنیت راشي، پرېږدئ چې افغانان پخپله په خپل منځ کې سره جوړ شي او تاسې هغه کوم وعدې چې موږ سره په تړونونو کې کړي دي چې هماغه وکړي. هېڅکله به موږ خصوصي جګړې ته یا خصوصي شرکتونو یا غټو جګړو کمپنۍ چلته دوی لري.
د خغلی زازی خبره په خبره کچیرته د امریکا متحده ایالاتونو غواړي په افغانستان کې امنیتي وضعیت خشي او سوله او ثبات ټینګ شي، نو د دې پر ځای چې د افغان جګړې د خصوصي کېدو پر اړه باندې د ډول سرګندونی مطرح کیږي، بلکې افغان ځواکونه دې پیوړی کړي تر څو دوی وکړي شي ل خپل خاورې په ښه شکل باندې دفاع وکړي. بلې مراد صاحب
ډېر زیاته مننه. حدیث پردیس دوستانو و امریدل چې دفاع وزارت وی د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه حکومت کوي، خو افغان ځواکونه چمتو دي او توان لري چې خپل خاورې دفاع وکړي. د پوزي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي که په افغانستان کې جګړه خصوصي شي پایلې به ډېرې خطرناک وي. زموږ همکار حدیث پردیس د پوزي چارو له افغان کارپو محمد اګل مجاهد سره په دې اړه خبرې کړې دي.
په دنیا کې موږ هر شی لیدلی چې خصوصي شي، ولې نظام او جنگ منوزل خصوصي جنگ او نظام دا بیل یو قوانین لري. یو څوک چې دا فیلن په امریکا او په افغانستان کې عملا جنگ کوي دوی د افغانستان قوانینو ته تړلي نه دي، حتی په ولسو کلو کې په کرات او مرات یې افغانان خلاف د تمام قوانینو بمبارد کړه، مړې کړه، ګوانتانامو ته ولېږل، څه ظلمونه یې ونه کړه. اوس دا یو خصوصي کمپنۍ ته ورکړي چې هغه اصلا قوانینو ته د خپل امریکا قوانینو ته تړلي نه دي، د خپل د امریکا قانون نه مني، نو دا به د افغانستان قانون څنګه ومني؟ دا به افغانستان کې څه پوښي چې دا ځای بېګناه خلک دي او دلته ګناهګار خلک دي.
کله چې تاسو یې هغه بدو عواقبو ته اشاره درلوده، یعنی تا خبره مو وکړه چې کچیرته جګړه خصوصي کیږي او داسې کمپنیو ته چې هغه خپل د امریکا قوانینو ته درناوی نه لري، نو دا به یو لوی ستونزه جوړه کړي. نو بیا ولې په دې وروستیو کې علاقمندي زیاته شوې په امریکایي چارواکو کې او په دې رابطه باندې دغه مثبتې څرګندونې کیږي؟
زه به تاسو ته بله ووایم چې دا جنگ اصلا په افغانستان کې دا جنگ روان دی. دا روان جنگ دا نه امریکایان په خصوصي ګټلی شي او نه په خپله رسمي. یو لک شپېته زره امریکایان او اروپایان دلته په افغانستان کې دا جنگ ونه ګټه، دوی په دې جنگ کې ناکامه دي. دا جنگ نه افغانان ګټلی شي، د افغانستان حکومت نه طالبان ګټلی شي او نه امریکایان ګټلی شي. جنگ اصلا د حل لاره نه ده په افغانستان کې. بیا څه رسېدې ته چې اوس خو دوی نسبتا دا نظامیان د دوی خپل یو قوانینو ته مرتبط دي، کوم جرم او جنایت کېږي هغه دوی په خپل قوانینو کې محاکمه کوي. اما د شخصي کمپنیانو د په هیڅ صورت په هر هیڅ هیواد کې نتیجه نه ورکړي.
مجاهد صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې دغه د خصوصي د جنگ د خصوصي کېدو یو انتخاب یا یو مسله چې مطرح کیږي د امنیت د بهبود لپاره دوی وایي چې کچیرته امنیتی وضعیت د بهبود لپاره وینو دوی د خصوصي کېدو د جنگ البته یو انتخاب شته نو څه فکر کوي کچیرته رښتیا هم د جنگ خصوصي کېدل تاسو مخکې ورته اشاره وکړه د دې امنیت د بهبود سره مرسته کوي او کنه نور ستونزې زیږوي
بدون شک هڅه دا به نور ستونزې وزیږي که د امنیت بهبود لپاره امریکایان غواړي چې په افغانستان کې صلح او ثبات راشي ولې د افغانستان امنیتي ځواکونه د کمیت او کیفیت له اړخه نه لوړي تاسو پیږي یو عسکر د امریکایي دلته په افغانستان کې د ورځې یو نیم سل ډالره د میاشت تلوړین زره ډالره تر پنځه زره بلاخره د خوراک او رفتمات تر لس زره ډالره یو میاشت هزینه نیسي ولې دغه پیسې د افغانستان ولس باندې نه مصرفوي
د پوزي چارو کارپو محمد اګل مجاهد او چوي کده افغانستان جګړه خصوصي شي نو پایله به خطرناک وي
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده
یوسف خان زدران د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي ټاکل شوی چې په نږدې څو ورځو کې د افغانستان او هندوستان د تولیداتو یو ګډ نندارتون د هندوستان په ممبئی ښار کې جوړ شي د یاد وزارت ویان مسافر کوکندی نن ازادي راډیو ته وویل د دغه ګډ نندارتون هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ وده او د پانګونې فرصتونه سنجول دي دوی وایي تر اوسه 200 شرکتونو په دغه نندارتون کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې ده د افغانستان او هندوستان ترمنځ د دویم ګډ نندارتون د لدې وړاندې لومړی نندارتون تون تیر کال د اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په حضور کې د هندوستان په پلازمینه نوی ډیلی کې پرانستل شوی و د هلمند د کرن ریاست د هرات ولایت سره د میوو د لیک درالیک تړون لاسلیک کړ د یاد ریاست د پلان او پروګرامونو مسول سید رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل د دغه تړون لمخې به هر کال شاوخوا 30 میټریک ټنه میوه له هرات څخه هلمند او له هلمند څخه به 10 میټریک ټنه میوه جوار او شات هغه ولایت ته ولیږدول شي د دې دغه تړون هدف د هلمند ولایت محصولاتو ته بازار موندنه ښیي د ښاغلي قلم په خبره د هلمند کرن ریاست هڅه کوي چې د افغانستان له نورو ولایتونو سره هم د محصولاتو په اسانه لیک درا لیک خبرې اترې وکړي او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي د قزاقي وړو یوه 50 کیلو بوجۍ 1200 افغانۍ د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1550 افغانۍ د وریجو یوه 3 نمنۍ بوجۍ 2200 افغانۍ د غوړیو 14 لیتر ټیم 1160 افغانۍ یو لیتر پټرول په 55 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ یو پلورل کیږي او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه تاسې کیږي یو ډالر دوه افغانۍ 55 پوله یو یورو 20 افغانۍ 50 پوله یو انګلیسي پاوند یو 90 افغانۍ 50 پوله یو سعودي ریال 19 افغانۍ 60 پوله زر ایرانی تومانه 5 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1595 افغانۍ
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ازادي راډیو په اف ام 100.5 په کابل او لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي په خبرونو کې موردل چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن د پاکستان د صدر اعظم په توګه لوړ وکړه عمران ته پرون د پاکستان نوی پارلمان یو سلو شپږ اویا رایو سره د صدر اعظم لاره هوار کړو د هغه رقیب یا سیال د نن ګوند مشر شهباز شریف ته فقط شپږ نوی د پارلمان غړو رای ورکړلې د مشال ازادي راډیو د مشال د څنګه زموږ همکار ګولایاس را سره په سټوډیو کې ګلاس خبرونه ته بخیر راغلی
ډیر مننه
عمران خان په څومره اکثریت دا ځل راغلی دی یعنی د دغه منډیټ د حکومت لپاره څومره قوي دی چې وبکول شي خپل وعده پوره کړي او یا د اپوزیشن له زیات مخالفت نه ځان وژغوري
ډیر مننه رضوان کوم لومړی وګورو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د ساده اکثریت لپاره چې وزیر اعظم ټاکل کیږي نو هغه لپاره د ساده اکثریت یو سل دوه اویا رای پکار وی کوم د ته وګورو چې عمران خان په یو سل شپږ اویا رایو وزیر اعظم منتخب شوی دی خو د کې کوم وګورو د پاکستان تحریک انصاف ګوند هغه رنگ خپل اکثریت نه لري چې دا غي په اساس باندې دی خپل حکومت جوړ کړي دوی سره درې دوه ګوندونه هغه شامل دي ائتلافي بلکې درې هغه کې متحده قومي مومنټ دی د سند د خوانه دغه شانې د بلوچستان مینګل ګروپ دی بلوچستان عوامي پارټي مینګل ګروپ دی ورسره او ورسره د شیخ رشید یو سیټ دی نو کو ګورو دا یو ائتلافي حکومت دی او په ائتلافي حکومتونو کې کوم پاکستان کې وګورو نو کله هم ائتلافي حکومتونه خپل موده پورا کړی نه ده نو پدې کې ودا اوس کتل وی چې په راتلونکو ورځو کې د عمران خان ګوند چې کوم واکمن ګوندې هغه خپل ائتلافي ګوندونو سره سمره همکاري کوي ځکه چې هغه ته خو وزارتونو ورکړل شوی دي او دوی مخ پښتنه دا چې یاره دا خپل چې کوم ایجنډا دا کومه ده نو دا به څنګه په مخبوزي دا یو ډیر لوی پښتنه ده چې آیا عمران خان به پدې کې بریالي شي او کنه ځکه چې دا کوم د سلو ورځو چې کوم منګ پلان وګورو یا هغه چې کوم د سلو ورځو هغه ورکړې دي آی کې ډیر لوی خبر دی ډیره زیات لوی خبر دی کا غفه نقطه نقطه راشن ډیر وخت ولګي او پاره کی دا و دی لپاره د عمران خان لپاره دا پاکستان د نوی وزیر اعظم لپاره یو ډیر لوی چیلنج وي
ډیر زیات مننه د عمران خان یو انتقاد د هغه د مخالفانو دا دی چې د پاکستان استابلیشمنت یا پاوس د تر شا ولار دی عمران خان چې کوم سرګندونه تر اوسه کړی دی او د سیمې او د نړۍ پر حالاتو چې کوم غږیدل په خاص ډول گاونډیانو گاونډوي هوادونو په اړه باندې آیا د بل د پخوانی او صدر زمانو په مقایسه ان نسبت بهرنی پالیسی کې زیات واکولری کبیا به هم د فقط ملکی چارې سپارل کیږي او بهرنی پالیسی به د پاکستان پوس پر مخړي
دا د پاکستان یو ډیر بدمرغی د کومنګ تیر حکومتونو کې وګورو نو د پاکستان سلور کالو پوري د بهرنو چارو وزیر نو نوبل دویم دا چې د پاکستان د بهرنو چارو پالیسی به په ټوئیټر باندې خبرې دله او هغه به هم د پاکستان د فوج ویان باغه به خبروله نو که منګو ګورو د عمران خان د لومړی وینا چې کله د ټاکنو کې بریا تر لاسه کړه او په لومړی وینا کې هغه چې کوم خبرې وکړې او به په خاصه توګه باندې هغه ټول خپل گاونډي هیوادونه یاد کړل په زبا ځانګړي توګه د افغانستان په اړه وایم چې افغانستان په اړه باندې هغه ډیر پزله پوری خبرې وکړلې چې را دلته جنگ دی او دا وخت مول لپاره موږ داسې کوشش کوو او دومره خوشبینو چې موږ به داسې پالیسی خپل کو چې موږ د تګ را تګ لپاره د اروپאי ټولنې چې څنګه غږ دی کنه چې پولیس موږ په منځ کې غني چې تګ را تګ به اسانه کیږي خو دا به اوس کتل وی چې عمران خان اوس په واقع رالی او بیانونو پور د بیانونو حد پورې خو من کته شو چې را دغه خو خکاری داسې چې را دا په لاس کې واخلي خو د عمران خان یو مثبت اړخ کوم ګورو هغه د نورو د چې کوم په پاکستان کې کوم سیاسي جوړښت موږ ګورو د دوه ګوندونو حکومتونو راغلي د همیشه دا لومړی وار دی چې عمران خان راغلی دا کې دي چې د بدلون نقطې او دا دام کې دي چې بالکل دا تاسو خبره صحیح ده چې مخالفانو دا ورته ویلي چې دا یو لکه منتخب شبه نه دی بلکې دا راوستل شبه وزیر اعظم دی او کوم د بلاول بټو زرداری وینا ته وګورو په پرنيچ په پارلمان کې وکړه نو په اخر کې وته ویلي چې وزیر اعظم سلیکټ مطلب راوستل شوی وزیر اعظم نو دا به د لپاره یو چیلنج وی چې دا د خارجه پالیسی په اړه معنی پریکندا او خپل لکه په خپل سر معنی کوم فیصله ځکه چې په پاکستان کې د واچ کوم اصل سرچینه ده موږ مطبوعات کې ګورو موږ خپل مقتل چې زیات د خارجه پالیسی په اړه چې کوم مهمه پریکړه کی هغه د فوج له خوا نه کیږي نو دا به د لپاره یو چیلنج چې د خارجه پالیسی په اړه معنی څنګه تګلار خپلې آیا کدا فوج سره دغه اخلي او د خارجه پالیسی باندې د خبرې کوي نو به کې دي شي د واک موده دومره بیا پاتې نشي
ډیر زیات مننه ګلیاز دوستانو د مشال څنګه همکار ګلیاز وو چې په پاکستان کې د نوی صدر اعظم عمران خان د لوري او د چې د هغه بهرني پالیسی بیا د پخواني صدر اعظمانو په نسبت توپیر ولري او کنه په دې اړه در سره خپل نظر شریکاو
ویوا لا لیبرتا
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم
رفراندوم سورس
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم د کابل چاپ د ورسپانو په اړه ورو چې څه لیکل دي اجمل تورمان دا ورسپانه لوستي
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې په غزنی کې د ولسمشر غنی د روسي څرګندونو او د پاکستان د مداخلو او له طالبانو د ملاتړ په تړاو یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي سي. هیواد دولتي ورسپانې په خپل مطلب کې لیکلي ولسمشر غنی پاکستان مخاطب کړی چې ولې یرغلګر هلته تداوي کیږي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې ولسمشر غنی دغه څرګندونې غزنی ته په خپل سفر کې کړي او ویلي چې په ګاونډي هیواد پاکستان کې روغتونونه د هغو طالب جنګیالیو درملنه کوي چې له افغان ځواکونو سره د غزنی په جګړه کې ټپیان شوي دي. په مطلب کې وړاندې د افغان ولسمشر په حواله راغلي چې د غزنی د جنگ لپاره یرغلګر له پاکستان راغلي و. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لوی دریسیز له افغانستان سره سند داسې کړی چې کله د پاکستان انتخابات پای ته ورسیږي دې موضوع ته به پاملرنه کوي. په مطلب کې د ولسمشر لخوا جنرال باجوه مخاطب شوی او ورته ویل شوی چې د غزنی جګړې ته یرغلګر له کوم ځایه راغلل او ولې هلته تداوي کیږي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د پښتونخوا د عوامي ګوند د مشر اسفندیار ولی خان په حواله لیکلي چې له افغان جګړې د راوړل شویو پاکستانیانو په اړه باید تحقیقات وشي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې اسفندیار ولی ویلي دا چې د افغانستان په یوه خونړۍ جګړه کې پاکستاني وګړي وژل کیږي د جدي اندېښنې وړ خبره ده او باید په اړه یې جدي پلټنې وشي. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې پاکستان باید د افغانستان د سولې لپاره عملي او هر اړخیز اقدامات وکړي. ورځپاڼې لیکلي اسفندیار ولی دا هم ویلي چې د پاکستان حکومت باید خپل سیاستونه بدل کړي او په رښتینی ډول له افغان حکومت سره د سولې د ترهګرو د زالو د له منځه وړلو او جګړې د ختمولو په برخه کې مرسته وکړي. منګار ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د ځینې پاکستاني سیاستوالو ټویټر پوسټونه راخیستي دي. منګر لیکي چې افراسیاب خټک او بوشرا ګوهر په خپلو ټویټر پاڼو کې لیکلي چې د پاکستان دولت او پارلمان باید په دې اړه وضاحت ورکړي. میډیا ارمن خپلواکي ورځپاڼې د موضوع په تړاو لیکلي افغان حکومت باید په رسمي ډول د پاکستان له حکومت نه ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور اسلام آباد د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخله کوي، د ترهګرو ملاتړ ته ولاړ دي، خلک وژني او وینې تویوي. ورځپاڼې د یو شمېر افغان شنونکو په حواله لیکلي چې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان په وړاندې د افغان حکومت د روښانه سیاست نشتون په دغه هیواد کې پاکستان ته په سیستماتیک او منظم ډول د لاسوهنې او د جګړې د پراخولو زمینه برابره کړې ده. په سرمقاله کې له خلکو غوښتل شوي چې نور له حکومت تمه ونه کړي او د پاکستان د مداخلو په اړه خپل تصمیم ونیسي.
ستاسو له پیغامونو
زه خان زرم مینوال د پکتیا ولایت تاجیرو بل سوالی اوسیدون کیم پاول کرم کی ازادره د ټول کارکون کوریدون کو ته د کوم سلامونه او نیکی له احترامات وړاندې کوم. په دوهم کرم کی مرکزی دولت باندې ملي امنیت رئیس او ولسمشر باندې قاضی القزاد او سارنوال لوی سارنوال باندې غږ کوم چې د اکثره په شخصي پوهنتونونو کې په دولتي غونډو کې ملي سروتا احترام د پاره بازي خلک نه پات چې ملي سروتا احترام نه کول دا اسلام ته توهین دی. زکه وایو الله اکبر وایو الله اکبر دا پکې دی، اسلام ته توهین کول دي او افغانانو ته توهین کول دي، اساسي قانون ته توهین کول دي، افغانستان ته توهین کول دي، افغانانو ته توهین کول دي. ازادي راډیو مننه کوم پلیټفارم.
السلام علیکم جناب لوی زابل ولایت شای تفاول کولی خبر کوم پروژه د هیڅ کوم مرسته افغانستان سرورت و دغه زابل تم د غنم راوړل او د غنم مټون دی ولا نن یو وسنه دیندای نه دا څو خو دی مشره کینو خدای غا وخت چې دیچا اصول نه دی خو سی و ما غنم نه دی خو سی شه د ما خلکو فاغون د او چې دو سره ګرځم دی خدای غا غنم دی را کی خدای غا وخت چې مرسته دی سره و سدی یې وخت کړه دا ما شکایت ول ما وطن دا وایي. السلام علیکم
نورستان ولایت نا قاری محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې را سلام نا زما دغه کډوالو په اړه دغه نظر ده په افغانستان او ایران کې چې کوم کډوال دي باید هغه لپاره زمينه مساعده شي چې هغه افغانستان ته راشي او په افغانستان کې باید هغه ته امکانات د اوسېدو برابر شي، هغه سره باید مرسته وشي ترڅو به دوی پردي هیوادونو کې داسې ترخی ورځې تیروي. زما د کډوالو وزارت نه او د افغانستان مرکزي حکومت نه دا هیله ده چې باید د کډوالو ستونزو حل لپاره هغوی باید جدي کار وکړي، د دې لپاره چې زموږ دغه مهاجرون افغانستان ته راشي او د هیواد په خیر دلته کارونه ترسره کړي ترڅو هغه د پاکستان او د ایران هغه کوم غیر عادلانه چلند چې زموږ کډوالو سره هلته کېږي هغه ستونزو څخه زموږ افغانستان مهاجرین وژغورل شي. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اوري. آزادي راډیو د آزادي راډیو پر ویب پاڼه آزادي راډیو .com په مستقیم